جمعه د غرمې 12 بجې شوې د دې سات په خبرونه کې لوی برخه ازادي راډیوي مجله ادبي پروګرام ته بیل شوې ده. خو په افغانستان کې د اداري فساد په اړه هغه څرګندونه هم در سره شریکو چې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر ازادي راډیو ته کړی دي. مخکې تر هر څه خبرونه لرو. فریده هوډ سیفی اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د څارنې یوه اداره وایي د پینټاګون لخوا د افغانستان ملي اردو ته د روسي هلیکوپترو اخیستل بې ځایه کار دی. افغان ولسمشر په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې له مخکنیو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه دسیسه بللې ده چې د ده په وینا افغانانو شنډه کړه. او نیلسن منډیلا چې د نژادي توپیر پر ضد یې مبارزه کړې روغتیایي وضعیت یې ډیر نازک بلل شوی دی. لومړی د افغانستان څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د څارنې یوې ادارې د دې هیواد د دفاع پر وزارت افغانستان ملي اردو ته د روسي هلیکوپترو د اخیستو له کبله انتقاد کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ځانګړي ماموریت څنګه کافي کسان او متخصصان نه لري چې د هلیکوپترې په کار واچوي او ترمیم کړي. د دې راپور په وینا ویل کېدی شي چې بیا هم امریکایي ډالر ضایع شي. په دې راپور کې وړاندیز شوی دی چې د دې هلیکوپترو اخیستل دی تر هغې وزنډول شي څو چې افغان ځواکونه له دې څخه د کار اخیستو وړتیا پیدا کړي. د جون پر 18 نیټه د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې 18 هلیکوپترې د 545 میلیونو ډالرو په ارزښت اخیستي دي. پینټاګون همداراز غواړي چې له یو امریکایي شرکت څخه د 238 میلیونو ډالرو په ارزښت 18 هلیکوپترې واخلي. ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې له مخکنیو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه دسیسه بللې ده چې د ده په وینا افغانانو شنډه کړه. ښاغلي کرزی په خپل اونیزه راډیوي وینا کې چې پرون د ارګ پر فیسبوک پاڼه خپره شوه وویل په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستو مخکې موافقه یو ډول وه، خو د پرانیستلو پر مهال د طالبانو اقدامات بل ډول شول. ښاغلي کرزی وویل حکومت به اجازه ورنه کړي چې د سولې خبرې د افغانستان د کمزوري کېدو باعث شي. د پخپلې وینا کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي، له خپلو مدني او سیاسي حقونو ګټه واخلي او په هیواد کې دننه ژوند وکړي. ولسمشر کرزی همداراز ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګولو تر وخته خپلو هڅو ته دوام ورکړي. او یو تنکی ځوان چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پولیسو ته تسلیم شوی ادعا کوي چې طالبانو د یوې ځنوژونکې حملې ته مجبور کړی و. د نهر سراج د پولیسو د قمندانۍ چارواکو د کجکی د څاروان کلا د سیمې اوسیدونکي حضرت علي پرون خبریالانو ته وښود. سمنوال عبدالستار نورزی وویل طالبانو د ده د وژلو لپاره د تنکی ځوان ته څو ورځې روزنه هم ورکړې وه. ولس کلن حضرت علي وایي چې یو انګیره د په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو کمیسیون ته وروست او هلته د ځنوژونکې حمله غوښتنه ترې وشوه. خو تورن سړي 15 کلن حبیب الله چې د پولیسو لخوا نیول شوی دی دا تور رد کړی. د یو بل خبر لمخې په ګریش ولسوالۍ کې پولیسو یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډک ونیول دی. پولیس وایي چې د موټر پر امنیه قمندانۍ د موټر بم حملې لپاره چمتو شوی و. د خبرونو ادامه ازادي راډیو اوري. نیلسن منډیلا چې د نژادي توپیر پر ضد مبارزه کړې د پورتوریا په روغتون کې بستر دی. جنوبي افریقا ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو 100 ساعته د مخه د منډیلا روغتیایي وضعیت ډیر نازک بلل شوی دی. سپینمنۍ وایي اوباما د منډیلا کورنۍ ته منتظر دی چې آیا هغه به وکولی شي چې 94 کلن د نوبل د جایزې ګټونکي چې یو قهرمان بلل کیږي وګوري او که څنګه. ولسمشر اوباما چې د دریو افریقایي هیوادونو پر دوهم سفر لګیا دی د جمعې پر ماښام تر رسیدو وروسته خلکو ته کومه وینا نه ده پلان کړې. نه د چې هغه نیلسن منډیلا وګوري. منډیلا د نژادي تبعیض پر ضد د مبارزې په لړ کې 20 کاله په بند کې تیر کړي وو او د جنوبي افریقا لومړنی تور پوسته ولسمشر شو. منډیلا د سږو د کوم میکروبي تکلیف له امله ناروغ دی. وضعیت یې نازک خو ثابت بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره 4 ساعته لیدنه وکړه. جان کیری او نتانیاهو د دې خبرو اترو په اړه معلومات ورنکړل او د دې لیدنې په اړه چې تیر شپه ناوخته په بیت المقدس کې پای ته ورسیده رسمي معلومات نه دي خبر شوي. ټاکل شوی ده چې نن به جان کیری د اردن په پایتخت عمان کې د فلسطینی ادارې له مشر سره خبرې وکړي. دا په روان کال کې سیمې ته د جان کیری پنځم سفر دی چې هدف یې د سولې د خبرو بیا پیلول دي. فلسطینیان وایي څو چې اسرائیلو په هغه سیمه کې چې دوی د خپل راتلونکي دولت برخه بولي د یهودي میشځایونو جوړول درولې نوي د سولې خبرو اترو ته به نه کینی. د چرشنبې په ورځ اسرائیلو د بیت المقدس په ختیځ کې د نورو یهودي میشځایونو د جوړولو خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نغوړي چې د محرمو دولتي اسنادو په افشا کولو د استخباراتو د یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې کړکېچن کړي. سنودن د امریکا د استخباراتو په خانه قراردادي کارکونکو و چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د کشفی عملیاتو په اړه د محرمو اسنادو د افشا کولو په خاطر تر تعقیب لاندې دي. ګومان کېږي چې نوموړی به د تیر یک شنبه په ورځ له هانګ کانګ څخه مسکو ته تر رسیدو وروسته پرونی پنځمه پرله پسې ورځ د مسکو په هوایي ډګر کې تیره کړې وي. اوباما چې پرون د سینیګال په پلازمینه ډاکار کې خبرې کولې وویل چې امریکا ته د ادوارد سنودن د سپارلو په مسلې کې به د ځان په کومه لانجه یا معامله کې ښکیل نه کړي. د زیاته کړه چې واشنگتن له روسیې او چین سره خورا زیاتې معاملې لري او نشي کولی د سنودن پر سر له هغو سره ناندرې ووهي. ولسمشر اوباما دا احتمال چې امریکا ښایي له روسیې څخه بل هیواد ته د سنودن د الوتکې د راښکته کولو په مقصد له هوایي ځواک څخه کار واخلي رد کړ. ده وویل زه به د یوه 90 کلن هکر د نیولو لپاره جټ الوتکو ته زحمت ورنه کړم. په دې حال کې اکوادور ویلي له امریکا سره له تجارتي موافقه څخه هغه برخې مستثنا کوي چې د متحده ایالاتو لپاره د امتیازي حقونو ضمانت کوي. سو د سنودن د سیاسي پناه د غوښتنلیک په قضیه کې خپل اصولي چلند په ډاګه کړی. د چپلوی ولسمشر رافایل کوریا حکومت پرونویل چې امتیازي حقونه د امریکا لخوا د غواخ د نوې وسیلې بڼه خپل کړي و. امریکا د اکوادور له مهمو تجارتي شریکانو څخه دی او په بغداد او شاوخوا سیمو کې په یو لړ هغو چودنو کې چې قهوه خانه او سماوارونه په کې پنخه شوي وو 14 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیاندي. په خبرونو کې ویل شوی د چودنې تیر شپه هغه مهال شوي دي چې ځوانانو د فوټبال د لوبو د لیدو لپاره د سماوار ته تللی و او ناستو. د شودنی د بغداد په شمال او جنوب کې په چایخانو او همدارنګه د پایتخت په جنوبی ښارونو کې شوې دي. داود ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
د ازادي رادیو مجلې د پروګرام تر خبرېدو مخکې په افغانستان کې پر یوې مهمه موضوع رپورت لرو، د اداري فساد په اړه. خو دغه اوس له کاپیسا د ازادي رادیو خبريال خبر راکړ چې هلته لاریون روان دی. لسمی احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش صاحب، مظاهره چا پیل کړې ده؟
سلګونو کسان چې اکثرا ځوانان دي په دې ولایت کې چې ځوانان ډېر شامل دي، هغه دا لاریون لاس وهلې ده او هغه د مرکزی سیمه کې د کاپیسا ولایت د خلکو په خاص توګه د ځوانان وایي چې هغه د طالبانو د دفتر په خطر کې چې خلاص شوی ده مخالفت لري او هغه یو غیر اصولی او امتیاز دی. هغه وایي چې د دې دفتر خلاص شوی عمل ده د افغانستان تجزیه یو دروازه ده. همدې هغه لارون همدا اوس ختم شوی ده او امنیتی ځواکونه وایي چې د دې لاریون کې امنیت پسام ټینګ شوی و.
په دې لاریون کې مشخص سیاسي ګوندونه وو او کنه عام خلک راغونډ شي وو؟
هغه د روان د سابس نوم هغه یو کټنامه خپل ځان سره درلوده. هغه وایي چې د روان د سابس دا سازماندی کړی ده خو د ټولو ځوانان هغه محلي ځوانان سیمه ایز ځوانان وو چې په دې لاریون کې اشتراک درلوده.
دغه ځوانانو چې دغه مظاهره کوله دوی د طالبانو د دفتر په دغه برخه اعتراض درلود چې هلته ویلې د امارت اسلامي په نوم باندې دفتر پرانستل دی او خپل بیرغ اوچت کړی دی او کنه له لوی سره دوی ویل چې باید طالبان په دفتر په قطر کې دفتر ونه لري.
هغوی ځینې انتقادونه او پیشنهادونه په دولت کې درلوده او هغوی یو قتل عمل رجي په قتل عمل کې عمومي موضوعاتو درج دی چې هغوی صرفا د قطر او د طالبانو هم متمرکز انتقاد نه درلوده. هغوی وایي چې دولت باید په دې هکله ډېره مسؤلیت اخلي او باید په دې هکله ډېر حساس شي ځکه چې د افغانستان تجزیه او نگرانی مطرح ده.
احمد هنایش مننه. د کاپیسا په مرکز کې یو شمېر ځوانان راټول شوي وو او هغوی په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو پر ضد مظاهره وکړه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
وړاندې د ازادي راډیوي مجلې ادبي پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د اداري فساد په ارتباط یو مطلب. له فساد سره د مبارزې عالي اداري هغه راپورټ تایید کړ چې افغانستان په 178 هیوادونو کې ووم ناکام هیواد یاد کړی دی. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین ازادي راډیو ته وویل افغانستان په تیرو 12 کلونو کې هغه ځی پرمختګ ونه کړ لکه څرنګه چې تمه کېده. د سولې صندوق او بهرني سیاست پونوم د امریکا وی خپلواکي ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي افغانستان په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د نه پرمختګ له امله ووم ناکام هیواد دی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر رپورت کې.
له فساد سره د مبارزې عالی اداره مني چې افغانستان په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې لازم پرمختګ نه دی کړی او وایي چې علت هم د کمزوري حکومت موجودیت دی. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین وایي په افغانستان کې عملی شوی اقتصادي او زیربنایي پروژې په نړیوال معیار برابر نه دي او له اوسنی سیاست څخه هم اکثره خلک ناراضه دي. ښاغلی الدین د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دای د سولې صندوق او بهرني سیاست په برخه کې په امریکا کې د غیر دولتي ادارې له هغه څېړنې سره موافق دی چې د سیاست او اقتصاد په اړه یې کړی ده.
وایم ځم په عقیده کې هم چې ځینو ساحاتو کې مونږ موافق نه یو چندان. دغه مراقبت چې باید په دا پروژو کې وشي دا وجود نه لري. د اقتصادي نقطې نظر نه تاسو وګورئ چې اوس مونږ مجبور شوي یو چې حتی توروي او مستې دغه نور ممالک نه وارد کړو. دا بدبختي ده د مونږ اقتصاد. په سیاست کې تاسو وګورئ 12 کال کېږي چې دلته افغانان وژل کېږي، نو په سیاست کې هم کله یو خبره کېږي بیا بل خبره کېږي.
د سولې صندوق او بهرني سیاست لپاره د امریکا یو نه دولتي بنسټ د 2012 کال په راپور کې د 178 هیوادونو سیاست، اقتصاد او ټولنیز فعالیتونه څېړلي او افغانستان په دې برخو کې وام ناکام هیواد بللی دی. دغه بنسټ له 2015 کال راهیسې هر کال ورته راپور خپروي او په سګنی راپور چې نه هم راپور دی پاکستان 11، ایران 13، عراق 12، تاجکستان 15 او همدا ډول ازبکستان 43 ناکام هیواد بلل شوی. له دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د مفسد هیوادونو په سر کې راوستلی وو. له جرمونو او نشي موادو سره د ملګرو ملتونو ادارې بیا یو ورځ وړاندې په خپل کلنی راپور کې وویل چې افغانستان د نشي موادو په تولید او د اپینو په کښت کې لومړی درجه هیواد دی. د ولسي جرګې ځینې غړي هم د سولې صندوق او بهرني سیاست لپاره د امریکا د دولتي بنسټ دغه راپور مني، خو وایي چې د افغانستان د سیاست او اقتصاد په ناکامۍ کې افغانان نه بلکې خپل بهرنیان ملامت دي. عبدالستار خواسی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې افغان حکومت په سیاست او اقتصاد کې آزاد لاس نه درلود.
تاسو وګورئ چې اقتصاد او سیاست د افغانانو په لاس کې نه دی چې موږ وایو د افغانانو په لاس کې سیاست او اقتصاد ناکام شوی دی. دا قضاوت کولای شو چې د افغانستان سیاست او اقتصاد د بهرنیو په لاس کې دی او بهرنیو ناکام کړی دی. دا افغانانو په لاس کې وایي زه باور لرم او اطمینان می داده چې دا سیاست نه ناکامه کړه.
غوښتل مو د خبرو شوی راپور په اړه د جمهوریت ریاست او د چارو د ادارې نظر وپوښتو، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. خو له دې وړاندې ورته راپورونه د افغان حکومت له خوا رد شوي دي. د افغانستان په سیاست او اقتصاد باندې د کمزورتیا ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په دې وروستیو کې د امریکا په ګډون له ګڼ شمېر نورو پرمختللو هیوادونو سره د دوامداره اړیکو او همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. کتونکي هیله من دي چې دغه تړونونه به په افغانستان کې له سیاسي او اقتصادي پرمختګونو سره مرسته وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
آزادی رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. آزادی رادیوی مجله اوری. د مجلې په پیل شوې خپرونه کې د نړۍ د خورا مشهور عالم ګالیلو ګالیلی د ژوند او بریاو په باره کې خبرې اورئ. په ګردیز کې د غزل شپې په څو شیبو کې شریکې شئ.
مینه په کار د ناکامي بارۍ بېل اړخونه، ژوندون نیمګړی وي د دغې تجربې نه بغیر.
د فرشتې په نوم یو ښکلی حکایت او نور مطالب هم لرو. دونه فرهنگی خبرونه محمد امین کمال پوری لولی.
شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز د 28 کلونو په عمر وفات شو. ل ارواخد راز څخه په فلسفه او ادبیاتو کې لس کتابونه را پاتې دي. د صلیب په دایرو کې او مات وزر زانی جاړي د ارواخاد راز محمد راز شیری ټولګی دی. او کابل لنګ دی مین جاړي د هغوی د یو ناول نوم دی. پروفیسر راز محمد راز ډیر کلونه په مختلفو علمی ادارو کې د تاریخ د استاد په توګه محصلانو ته درس ورکړی وو. د ښاغلی راز د وفات په مناسبت یو رپورت هم لرو چې لګروسته به یې واوري. د جرمنی او افغان توکمه انجینر غواړي چې په بامیانو کې د غلغلې تاریخي خار د یونسکو تر څارنې لاندې ترمیم او له بیخي ویجاړېدو وژغوري. انجینر مشتبه مرزایی بست باستان اژانس ته ویلي دي چې د غلغلې خار ترمیم پیل شوی او تر راتلونکي یو کال پورې بعد د دغه خار د مهمو برخو یعنې د ګنبزو، برجونو او دیوالونو ترمیم بشپړ شي. د مشتبه مرزایی په قول په دغه لرغوني خار کې یو شمېر نوي تونلونه او سمڅې هم کشف کړې دي. غلغله د بودایي او غوري دورې یو لرغونی ښارګوټی دی چې د افغانستان په ډیرو مهمو تاریخي او لیدو وړ ځایونو کې حسابېږي. د دغه ښارګوټي اصلي برخه په یو حس کې غونډۍ باندې په 25 جریبه ځمکه کې واقع ده. غلغله په کلونو کلونو د غوري واکمنو مرکز و چې وروسته بیا چنګیزي لښکرو تباه کړه. په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت فوق العاده غونډه او مشاعره جوړه کړه. په دې غونډه کې د ولسی جرګې غړي سایر شریف، لیکوالې پاکیزه ارزو او لیکوالې شکری کمالزی د چاپیریال ساتنې د اهمیت په باره کې خپلې ویناوې او مقالې واورولې. وروسته بیا یوه مشاعره وشوه چې ټول شعرونه یې د چاپیریال ساتنې له موضوع سره اړوند و. د غونډې په پای کې لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په خپله وینا کې د افغانستان له قلموالو میرمنو او نجونو مننه وکړه چې د چاپیریال ساتنې په څیر د ژوند مهمې موضوع ته یې توجه کړې ده او په دې ډول یې ادب له ژوند سره لا زیات ملګری کړی دی. په غزنی کې خلک او چارواکي وایي چې د دغه خار د تاریخي ساحې ډېر ځمکې د زور خاوندانو غصب کړې دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي وایي چې د غزنی په جنوب ختیځ کې د روزي او دو منارونو شاوخوا تاریخي ساحې زورور لاندې کړي او کورونه یې پکې جوړ کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال عبدالجامع جامع په قول په دغه ولایت کې ټول ټال کابو 250,000 جریبه دولتي ځمکه د زورورو لخوا غصب شوې ده.
بارکوال میخیل در واشات راز محمد راز د وفات په مناسبت له کوټې څخه دغه ریپورت راستولی دی.
د کوټه شار شمال ویدز لور ته د تاریخي شار پښین نومیالي فلسفي شاعر، لیکوال او ناول کښونکي پروفیسر راز محمد راز د جون د درويشتمې نیټې په شپه د 28 کلنۍ په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پروفیسر راز له تیرو څو کلونو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و چې په پرله پسې توګه په کراچۍ ښار کې تر درملنې لاندې و. خو له تېر یوه کاله راهیسې له ګرځېدو لوېدلی او ډاکټرانو له خبرو هم منې کړی و، خو د قلم مینه یې د مرګ تر بستره له زړه ونه وتله. لیکوال او کره کتونکی پروفیسر فیض محمد شهزاد راته وایي وایي چې ارواښاد راز تل د نوي فکر د خپرولو هڅه کوله.
چا چې راز صاحب ویلي دي په دا ځوانو نسلونو ځوانانو، هغه ته بیا د نورو شاعري زما په خیال سره د نورو شاعري بیا ډېره پیکه ورته ښکاره کېدله. زه خو دا وایم چې د جدید پښتو شاعري هغه بنیاد چې کوم دی نظم د روان کوم د دورانیه چې زموږ روانه په هغه کې راز صاحب چې کوم دی ماته کامیاب او کمرانه ښکاري.
راز صاحب به تل ویل او لیکل به هم چې ادبیات باید په چوکاټونو کې بند نه کړو، ادبیات باید د ټول انسانیت لپاره خبر وکړي، نه باید په قومي چوکاټو کې او نه باید په مذهبي چوکاټونو کې بند شي. د انسان خبره باید وکړي چې هر څوک په خپل ځای باندې خپل خوند ځینې واخلي. آیا دا خبره په علمي تاله څنګه تللی؟
دا ادب ګور څه فلسفه ده، هغه ده چې تمام کائنات تمام انسانیت مشترکه شی دی، او بیا دا خبره هغه وخت اغه انسان کولی سي نه چې انسان د قابلیت خواته روان او ماته راساب ډیره کامله څوک مان مې دی، ځکه چې څوک کامل سي هغه بیا د انسانیت خبره کوي. او ادب باید داسې یو شی دی نه رمسیا سایل نه معصومان کده مشرق کده مغرب دی، د جړا او د خنده انداز یو دی. او راساب په دا وسطو پونم بلکې په دا وسطو پرڅوک، ځکه د کامل انسان او تمام انسانیت خبره کوله، او د مشکول سره یو نه دردونه سره یو دی. او کله کله به د هم ویل چې زموږ خوبونه له سره یو دی نه.
ارواښاد راز محمد راز د 1950 میلادي کال د مارچ پر لومړۍ نیټه په پښین ښار کې د ملک محمد دین ترین په کال کې زو کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په پښین کې کړې وې. 14 ټولګای په 1953 میلادي کال د بلوچستان پوهنتون پاس کړی وو، او د تاریخ په مضمون کې په 1955 میلادي کال د کراچۍ له پوهنتون د ماسټري ډیګري اخیستې وه، او بیا د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې. راز محمد راز په پښتو معاصر شعر کې خپل ځانګړی سبک درلود. په شعر او نثر کې فلسفي افکارو ته ځانګړې توجه کوله. د تیر کال په سپتمبر کې په پښین کې د فکر نو ادبي فورم لخوا جوړ شوی سیمینار ته په وینا کې له شاعرانو او لیکوالو وغوښتل چې په ټولنه کې د فکری بدلون لپاره کار وکړي.
دنیا کې چې هر یو انقلاب راغلی دی، کوم انقلاب؟ لا غوړان دی، یو فکری انقلاب راغلی دی. اوس دا ځین جوړول، دا خلک ودی ته تیارول، یو فکری انقلاب راوستل، دا زموږ فرض جوړیږي. په دې اوسنی صورت حال کې د پښتنو سرنوشت ټاکل دا د شاعرانو د ادیبانو کار دی. تر څو چې زموږ لیکوالان نو شاعران په نړیواله ادب باندې ځان خبر نه کړي، هغه په بین الاقوامي حواله باندې د نورو ژبو سره خپل ژبه سیاله نسي ګرځولی.
تر اوسه د صلیب په دایرو کې ماتوزر ځانې جاړې په نوم د شعرونو ټولګه، د وشنیک ګاډیس په نوم د نثري نظمونو کتاب، د اشول مر او باران اوري او کابل رنگ د مینې جاړې په نومونو دوه پښتو ناولونه، او د کاسمیک سیکسولیزم په نوم د جمالیاتي او روحاني فلسفې په اړه د مقالو کتاب، او د هولي سینرز یا مقدسه ګناه په نامه اردو ناول یې چاپ شوی دی، او 15 کتابونه، یو ناول، دوه شعري ټولګې او دوه نور منصور آثار ناچاپ پراته دي. د هغه کشر ورور لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر د راز محمد راز د ادبي افکار رو پاړه راته وویل،
د ټول تخلیک چولو هغه د دی ول سمانت وو، ځکه دا به یو خبره کوله چې زه چې څه تخلیک کوم هغه به د آینده وختونو د فاره یو د آینده زینونو د فاره، او پرې خبره من د ډیر زور کوي، هغه زور پر دی باندې کوي چې ما چې کوم تخلیک کړی دی، ما تخلیک د دی د فاره نه دی کړی چې زه په هغه باندې یا شهرت تر لاسه کوم یا بل څه تر لاسه کوم. دا ویل چې زه چې کوم تخلیک کوم دا د پښتو تو ادب د پیش منظر د بدلولو لپاره د اچکوم. زما خیال چې دغه نوې فکر د خپل ځانګړی اسلوب چې یا سبک چې موږ ورته وایو، هغه ځینې داسې مشکلات را مخ ته کولو چې خلک په دې مغالطه کې ولوېدل چې پرده باندې یو رنګ څه ټپی مو لګولې. خو د ولې زه چې څه لیکم هغه په ټولنه کې د فکري بدلون لپاره کوم.
ارواښاد راز د جون پر 24 نیټه په پښین ښار کې خاورو ته وسپارل شو، چې د جنازې مراسمو ته له کوټې او شاوخوا سیمو څخه هم لسګونه لیکوال او پوهان ورغلي وو. خلک وایي چې محشر دی، احتساب دی، کامل خدای لمانده خلکو حساب غواړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په پکتیا کې د وشتون کلتوري ټولنې د وشتون رادیو لومړی کلیسه ولمانسله، او تر څنګه د څلورو کتابونو مخکتنه او د غزل شپه هم جوړه کړه. نور حال له سیمی څخه زموږ د همکار داوود تپان پر راپور کې.
دغه غونډه چې د جوزا د میاشتې په 13 نیټه د گردیز ښار کې د وختون کلتوري ټولنې په مرکز کې جوړه شوې وه، د کابل، ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیکا او پکتیا میشتو لسګونو فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. دا غونډه په درې لویو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ په دې غونډه کې د څلورو کتابونو مخکتنه چې زه یم تږی ته وبه یې د عالمګل سار شیري ټولګه. په ارواپوهنه کې د مسلمانانو ونډه د عارف الله حق پرست له خوا ژباړل شوی د ارواپوهنې کتاب، د ویر غاړې د سمیع الله پیوند په زیار راټولې شوې لنډې کیسې او زرینې کرښې د جیاد احمدزي له خوا را ژباړل شوي کتابونه شامل وو. په یادو کتابونو لیکوالانو خپلې لیکل شوې مقالې ولوستلې او دغو لیکوالو او ژباړونکو د کار ستاینه یې وکړه. د مخکتنې په دې غونډه کې لیکوالانو په خپل وار لیکلي مقالې واورولې او نظرونه یې څرګند کړل. لیکوال او فولکلور پوه استاد عبدالکریم پتنګ د کتاب په پخواني او اوسني وضعیت خبرې وکړې. ویل چې پخوا که کتاب کم چاپېده کیفیت یې ښه، اوس که د کتاب خپرولو ادارې زیاتې شوې دي نو ستونزه هماغومره زیاته شوې او کیفیت ټیټ شوی دی.
هغه وخت چې د داود خان او ظاهر خان دوره وه، هغه وخت موږ په ځوانۍ کې وو، خو هلته د کتاب د لیکلو، د کتاب د چاپولو، د کتاب د پیدا کولو شرایط ډېر مشکل وو. هر څوک لیکوال کېدای نه شو، هر څوک شاعر کېدای نه شو. یو چا به چې کتاب لیکلو، هغه سړی به تقریبا په هماغه ارګان کې، په هماغه علمي مؤسسه، علمي اداره کې به یې کار کولو. لکه د نن ورځ چې شاعران او لیکوالان ډېر دي، هلته شاعران او لیکوالان ډېر کم وو. خو کتاب به چې ولیکلو، نو هغه به د اکاډمۍ اطلاعات و کلتور، پوهنتون و معرف علمی مؤسسه دغه دغه د خوره به چې چاپ کېدو، نو هغې به مشاورتي علمي بورډ به یې لرلو. یو کتاب به چې چا لیکلو، هغه به د هغې بورډ نه به چې پاس وو، نو بیا به یې همغه مؤسسه به چاپولو. دغه خپل سری لیکنې چې د نن ورځ د کتابونو تعداد تقریبا د هغې وخت په نسبت سلهاو زرهاو ته رسېدلی دا په دې شکل نه.
د مخکتنې په دې غونډه کې بېلابېلو لیکوالو او د کتابونو کتونکو خبرې وکړې. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون د عارف الله حق پرست له خوا را ژباړل شوي کتابونو خبره وکړه چې ژباړن په څومره روانه او ساده ژبه د بلې ژبې څخه د کتاب راړولو هنر لري. ده وویل
خو ما د اخبارات سوی یو ژباړه چې سید سلیمان ندوي افغانستان ته سفر کوي، علامه اقبال هم ورسره شریک دی، هغه مې لوست. هغه سره زما دلچسپي وه، ځکه زه خپله سفرنامه لیکلو سره ډېره دلچسپي لرم. کتاب ډېر خوږ کتاب و او په هغه کې ډېر څه وو چې د لوستلو وو، او حق پرست صاحب هغه امانت چې وو د ژباړې هغه تر موږ را رسولی وو. دغه سفرنامه یا دغه سفر چې سید سلیمان ندوي لیکلی دی او زموږ ګران ژباړن هغه په خوږ نثر باندې تر موږ را رسولی دی، کاشکې چې زموږ د په هغو آرشیفونو کې چې د افغانستان اسناد اوس هم خوندي دي او ژباړې ته اړتیا لري، زموږ داسې ځوانان پاڅېږي او په همدومره خوږه ژبه یې را وژباړي. او خیر ده که د پردیو په ژبه باندې وي، خو چې موږ ته بېرته په خپله ژبه باندې زموږ اثار را وژباړو.
د څلورو کتابونو د مخکتنې په دې غونډه کې محمد الیاس وحدت، ارشاد رغان، محمد اسماعیل لاروي، یعنی پیران، شفیق شایک او ګڼو لیکوالو د یادو کتابونو ترڅنګ په پښتو ژبه کې د کتابونو پر اهمیت او په اوسني وخت کې د هغې په نشتوالي هم خبرې وکړې. د وختون کلتوري ټولنې له لورې له دې پروګرام وروسته د غونډې دوامه برخه په پکتیا کې د وختون شخصي راډیو د کلیزې پروګرام ته ځانګړې کړې وه، چې ویناوالو د دې راډیو ترڅنګ په پکتیا او سویل ختیځون کې د شخصي اف ایم راډیوګانو پر کار خبرې وکړې. د وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر محمد نعیم احمدزي د وختون راډیو او د دې ټولنې د څو کلنو کړنو رپورټ په لنډ لیکلي ډول د غونډې ګډونوالو ته واوراوه. د ویل چې په تېرو شپږو کلونو کې د فرهنګي کارونو ترڅنګ په بېلابېلو ټولنیزو پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده.
اوښتون کلتوري ټولنه او چارې البته په تېرو شپږو کلونو کې، لومړی اوښتون کلتوري ټولنه د اوښتون په نوم درې میاشتنۍ خپلواکه مجله چاپوي چې له پیره تر دې وخته منظم ډول چاپېږي او د هېواد ټولو ولایتونو ته استول کېږي. دویم اوختون کلتوري ټولنې په پکتیا کې د اونیزي ادبی ناسو ترڅنګ بیلابیل علمی، تاریخی او فرهنګي غونډې جوړې کړې دي چې دلته په لنډ ډول یادونه کوو. په ګردیز کې د ارواښاد محمد هاشم مصور هغه د لومړي تلین غونډه جوړه کړله. د دې ترڅنګ اوختون کلتوري ټولنې د سولې په نوم څو مشاعرې او غونډې جوړې کړې دي، د پکتیا پیژندنې سیمینار او داسې نور.
د دغې غونډې او ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد الیاس وحدت شپږ کاله وړاندې پکتیا او په رسنیزه برخه کې د هغه وخت پر مشکلاتو خبرې وکړې، او هغه وخت یې له دې وخت سره پرتله کړ چې په دې برخه کې ډېر تغییر راغلی دی.
نو زه چې نن پکتیا ګورم او د 2006 پکتیا ګورم، اووه کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، د اسمان او ځمکې فرق کړی، او دا کوم فرق چې راغلی دا د دې ځوانانو په هڅو راغلی. دوی په
نستړی کېدونکو هلو ځلو راغلی. دغه سټیج چې تاسو ګورئ د مایکونو یا د لوګوګانو چې ډک دی، کېدای شي د دې نه نورې رسنۍ هم دلته فعالې وي، هغه به هم استازي لري، ملګري به لري.
د غونډې دا ماښام تر 2 بجو دوام وکړ، خو وروسته له هغې د اوښتون کلتوري ټولنې په نوښت د لیکوالانو او شاعرانو د ذوق خړوبولو په خاطر د استاد محمد صدیق پسرلي په نوم د غزل شپه جوړه کړې وه، چې د غزل شپې په وروستۍ برخه کې د لیکوالو او شاعرانو لپاره د محلي موسیقي انتظام هم شوی و. دا هم تاسو او د استاد محمد صدیق پسرلي په نوم له موسیقۍ سره ملا د غزل شپه.
مست لا شرابونه دي او مست لا کاسه، زور زاهده زمون کار قرار نه ده. زه د بغاوت پر څوکه رپاند جنډه، زه د بغاوت پر څوکه رپاند جنډه، نیت د محتسبو لګزار قرار نه ده.